ملمنو څخه دراتلونکې اونۍ خبرونه د مالی وزارت ته ځنګړې شوې. تر بیا الله مومل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مزګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی وابوري چې په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه د افغانستان او امریکا سناتوران یو نظر او لیدلوری لري. دا به هم واوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د روکوشو وزدانو خبرونه ته ځانګړي شوي. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
د پکتیا والی وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څه باندې 500 میاشتو کې تر 500 ډیر وسلول وژل شوي. د ایران سپای پازداران انقلاب وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال وایي چې د دغه شاهي هیواد 11 شاهزادګان نیول شوي دي. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل شوي. شمیم خان کټه وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په تیرو شپږو میاستو 500 کې زه دلته راغلی یم. 1500 شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډیره برخه یې د ډیورن لاین له هغې خوا راغلي وه، تا پنجابیانو پکې هغه وژل شوي دي.
والی وایي چې د مخالفو وسلوالو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات شي څو هغوی مجبوره سي چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل شیرولی خان ویلي په ډیوګل دره کې نن جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش وسلوالو د پاڅونوالو پر ځینو پوستو حمله وکړه. د والی ویان عبدالغني مصمم ازادي اډو ته ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د داعش 15 جنگیالي وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي. دغه راز درې سرتیري هم وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویل چې له دې جګړې درې مړي او 12 ټپیان ورول شوي.
ټول ټال چې تر اوسه پورې موږ ته زخمیان راوړل شوي دي. د یو ملکی ماشومې لس کلنې ماشومې په شمول باندې 12 کسان دي او درې کسان جسدونه راوړل شوي دي د اسداباد ولایتي روغتون ته.
د دولت کوم مخالفې ډلې په کونړ کې د دې نشته په اړه څه نه ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دیاک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د غزنی امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. امنیه قومندان ویل چې ګڼې سیمې تصفیه شوې دي.
د دیاکو رسولي د ځانګړو رسولي تاسو کې شوې ده. همداوس عملیات زموږ په دیاکو رسولي کې جریان لري. دغه تلفات دوی ته لسګونه ورته اوختي دي، ولې خوشبختانه چې زموږ د دوس قواو تلفات ډېر کم دي.
د غزنی امنیه قومندان تایید کړی چې په دغو پوځي عملیاتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ویلي چې لا هم ځینې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي چې په دې برخه کې اقدامات نه دي شوي. په هرات ولایت کې نن 2 کسان وژل شول. د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي کسان په موټر کې سپاره و چې وسلوالو په ډزو وژلي دي. دوی ویل چې حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونو یې په اړه تحقیقات پیل کړی دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلی، د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخ کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اسرائیل، سعودي عربستان افراطي وسلوالو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد شوی وي. دا اعلامیه وروسته له هغې خبره شوې چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابرلو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دغه اعتراض کوونکي د دوی هڅولي وي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یولس شهزادګان نیول سوي دي. دوی د دغه هیواد شاهي هیواد دوی د دغه شاهي هیواد د اقتصادي سپما په وړاندې اعتراض کړی و. لوی څارنوال سعودي آل مجیب نن وویل چې دغه شهزادګان د سولې او عامه نظم د ګډوډولو په تور محاکمه کیږي. دغه شهزادګان وروسته له هغې ونیول سول چې په ریاض کې له قصر الحکم تاریخي ماڼۍ بهر راغونډ سوي وه. او د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر وکړ. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 1 ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو 240 متره ټانکر تر ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې 1 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوی.
د دې سات مهم کورنی سیمه ایز او نړیوال خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 رڼا اوریدل شي. د رواني خبرونه په اوګدو کې به واوري چې په افغانستان په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه او لیدلوري یو دي.
نور دې په داس خپل موقف ټینګ سي. نور عملي ګامونه دي واخې. کچیرې بیا د پاکستان سره شکل جوړ جاړی وي کې دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی و. د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویلا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. خو د بلخ د نوي ټاکل شوي والي ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار هستیم که انشاءالله آینده نزدیک مشکلات برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم.
د ملي محاز ګوند د مشر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په وړاندې مو د افغان حکومت له تون غبرګون هم خبرو. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه ولیدلوري یو دي. دوی وایي پاکستان له کالونو راهیسې له امریکا او افغانستان سره دوه مخي لوبه کړي او نور باید پرې باور ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا پر پاکستان د خپلو ټولو مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راټول کړي دي او اوس مهال سره د کابل په سټیو کې دي. پردیس صاحب مهرباني که په دې اړه کوم معلومات مو راټول کړي.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. اوریدونکو ته پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د سنټر رند پال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث او د موضوع وه. افغان سناتوران وایي چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. له ډلې سناتور زلمی زابلی د جرګې عمومي غونډې ته داسې وویل:
نور دی په داس خپل موقف ټینګ سي. نور عملي ګامونه دي واخې. کچیرې بیا د پاکستان سره دی په شکل جوړ جاړی و کې دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکایي سناتور سنټر رند پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحې وړاندې کړي چې په راتلونکو 2 ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي. دوی تیریستي دي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیاردونه ډالره البته مرسته تر لاسه کړي، خو په نتیجه کې دوی ته ل دروغ پرته هیڅ ندی ورکړي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورسپانې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول په دې معنی دي چې نور امریکایان له پاکستانه ناهیلي شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي به وایي که څه هم پاکستان ته د امریکا ډېرې اکثره ورکړل شوې پیسې د استخباراتي تعامل له مخې دي او بیرته ورکول به امکان ونه لري، خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېزې نه شي کېدی. د ولسي جرګې غړي عبدالرؤف نعیمي په دې انامي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پاکستان په اړه د امریکا او روسي فشارونه په خپل ډول کې لومړني دي، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې او افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي.
ډېره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د کابل او واشنگتن د سناتورانو د نظرونو د یووالي په اړه ریپورت اوریده. د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویلا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارک ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي اسماعیل خان وایي حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي، د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي سیال زبی فطرت د یکشنبې په ورځ د یادې حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د یکت سم د دغو وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبره یې تمنه لري چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي عطا محمد نور به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. دی وایي هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوي یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 په اړه شوي دي، او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دا نه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبست شته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارک د ښاغلي نور د استعفا د منظورېدو او پر ځای یې د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویاند رحمتالله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که ان شاء الله آینده نزدیک
دی وایي مونږ هیله من یو دغو خبرو اترو په ترڅ کې چې ارګ یې د عطا محمد نور سره لري او د هغو ډاډ له مخې چې دوی مونږ ته راکړی انشاءالله ستونزې ډېر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتووالی لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې رامنځته شوی کړکېچ د خبرو له لارې حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وایي دوی تمه لري چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوي اختلافات حل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د یوسف زدران راپور ته غوږوي. د افغانستان جرایي ریاست وایي د دښمن له اهدافو پروګرامونو سره د سیاسي څیرو او جریانونو همغږي دوی ته زیان اړوونکي ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره په تضاد کې دي. ښاغلي رحیمی دا موضوع داسې مهال مطرح کوي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ملي محاذ ګوند مشر ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. نور جزئیات په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ملي محاذ ګوند مشر هغه څرګندونه چې ګواکې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د حکومت له غبرګون سره مخ شوي، د اجرایي ریاست ویان د سید حامد ګیلانی خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویل ټول په دې پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو مشران او د هغوی په نازایونه چیرې دي. مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه څرګندونې چې د افغانستان له سیاست سره په ټکر کې وي سیاسي څیرو او جریانونو ته زیان اړوونکي دي. هغه وایي ټولو مطرح افغان سیاسي څیرو ته زما پیغام دا دی چې په داسې شرایطو کې چې پاکستان تر فشار لاندې دی او امریکا د پاکستان پر وړاندې له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې مشخص او قاطع تصمیمونه نیولي، افغان سیاسیون یې باید ملاتړ وکړي. هغه سیاسي څیرې او جریانونه چې په ځانګړې توګه له طالبانو او پاکستانه ملاتړ کوي د افغانستان له سیاست او سیاسي جریانونو سره په تضاد کې دي. ښاغلی رحیمی له افغان سیاستوالو او سیاسي جریانونو غواړي چې د داشان څرګندونو پر ځای د امریکا او افغانستان له هغه دریز نه ملاتړ وکړي کوم چې د پاکستان پر وړاندې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي او د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو لپاره فرصت برابر سوی. د ملي محاذ د ګوند مشر داسې مهال دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په هدف په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دا درک کړی ده چې افغانان په تیرو 15 کلونو کې د هغه ترهګرو قربانی دي چې پټنځایونه یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو په نازه یاد کړی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سید حامد ګیلانی تازه څرګندونې د افغان حکومت او امریکا له هڅو سره په ټکر کې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې تر ډیره د پاکستان د دریز ملاتړ کوي.
سید احمد ګیلانی د افغانستان دننه د سوخي ول جدي په افغانستان کې دی او دا لوی ادارې کړي دا وړه خبره نه ده. باید چې دا ووایي نو معنی دا ده چې دی دا خبره کوي، دی ډېر مطمئن دی په دې ادرسو او دا ورته حتما کومک کړی دی پاکستانیانو مقاماتو. نو مهرباني دي که هماغه د افغان حکومت ته وکړي چې دوی ورسره د سولې د خبرو دپاره
له دې ټولو سره سره افغان حکومت وای د وسلوالو طالبانو مشران پاکستانی پاسپورټونه لري، د دوی شوراګانې عملا په پاکستان کې فعالیت لري او د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان په خاوره کې د دوی د مشرانو په نښه کول د دې څرګندونه کوي چې د دغه ډلې مشران په پاکستان کې دي. ودیر ساپای ټینګار کوي که د ملي محاذ ګوند مشر خپل مطرح کړي څرګندونې ثابت نه کړي پیغام به یې ښه نه وي او باید بښنه وغواړي.
و موریدل چې افغان حکومت د ملي محاذ د ګوند د مشر حامد ګیلانی د وروستي سرګندونو پاړه تون خبرګون خودلې. بلخوا د روسي جرګې او شمیرغړی وای تر اوسه هم وسلوالو د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او له هغه ځای د افغانستان جګړه رهبری کوي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته وویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي. له ښاغلي مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې د سید حامد ګیلانی د روسي او سرګندونو پاړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتون کړي
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټه شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده، کراچۍ شورا فعال ده، د میرانشاه شورا فعال ده. زه نه پوهېږم چې دلته څوک راغلي. صحیح ده بعضې قمانداران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي و مخکې یا په پېښور کې هغوی جګړه نه کوله اوس چانس ورته پیدا شوی دی راغلی دي سیمو ته، خصوصا په کندهار کې بعضې هغې راغلي. ولې هغه مورې چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبري کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې دی.
د جناب سید حامد ګیلانی له دا ډول څرګندونو څخه مطلب څه دی؟
موږ هیله مند یو چې موږ سیاسیون په خپلو خبرو کې دا په نظر کې ونیسي چې دلته د افغانستان ملي منافع د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر څه دی، ځکه دا نظر د افغانستان د ولس نظر دی. او که چېرته مونږ په دې کې زه د نقیزې خبرې کوو دا په دا معنا دی چې مونږ دښمن ته چانس ورکوو. چانس په دې معنا دی چې هغوی ته براعت ورکوو. یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشران نشته. زه په ډاډه ویلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیما په جګړې کې دي سوله پروگرام کې تر اوسه شامل شوی دی نه دی په پاکستان کې دی هلته اوس هم جګړه رهبری کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هر ورځ ترهګریز بریدونه کېږي هر ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تمویل واضح خبره ده د افغانستان د سرحدونه د باندې هغه مرکزونه تر اوسه فعاله دي که کوټه شورا ده که د قاعدې دي کې کراچی شورا ته پیښور ده ته میرامشهر د پټل کې په اکثره ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مخته دی هغه تر اوسه پاکستان کې دي مشران پاکستان کې
په دې وروستیو کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوي دي. د سید حمید ګیلانی دا ډول څرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله نه ګرځي؟
طبیعي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه په لاس ورکوو چې هم نړیوالو ته ښایي هم په امریکا ته ښایي هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه د تاسو سیاسي رهبران یا تنظیمی رهبران وایي چې تصدیق کوي چې طالبان او مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دغه واقعا هغه فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یا هغو فشارو کې یو برعت د پاکستان دپاره دی.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د ازادي راډیو له خبریال رحمت افغان سره خبرې کولې. اوس هم ختیځ کونړ ولایت ته ځو. د دې ولایت چارواکي وایي چې د سوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې داعش یا اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته د دغه جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتي ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روحلان نوري همدا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی نور حال بتر واخلو. انوري صاحب کزما غاوري نو تا ته هر کله خراغلاس وایو کدارته وای چې دغه نختی کله پیل شوی دی او د مرګ جوب لپاره یې معلومات ورکړي.
مننه. دغه نختی چې دی دا نن سهار شپږ بجې د دیوګل درې چمبیل سیمه کې چلتا خو یو شمیر خلکو د سیمې خلکو پاتون کړي وو او په پوسټو امنیتي پوسټو باندې بریدونه پیل شوی وو. کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلمین آزادی راډیو ته څه به وړاندې وویل چې په دغه نښتو کې 15 تنه د داعش وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. په دې نښتو کې 3 د افغان ځواکونو سرتیري وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. هغه وایي چې په سیمه کې افغان هوایي ځواکونو چې هلیکاپټرې دي هغوی بمباري کړې ده او وسوال ته به نور مرګ جوبله هم راغلی وي خو دوی ته دقیقه شمیره نشته. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساتي هم ازادي راډیو ته وویل چې د اسداباد مرکزی روغتون ته ټول 3 جسدونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د سرتیري دي هغه راوړل شوي دي او دور استنه د دوی ټپیان راوړل شوي چې د ټولو درملنه هم دلته شوې ده خو د یو تن زخمونه چې سخت وو هغه جلال آباد ته زیاتې درملنه لپاره وړی دی او د سیمې څخه دغه د جګړې له سیمې څخه خلک هم وتلي دي. د چا وس چې کېدلانې څوکۍ ته راغلي او د چا چې وس کېدل بره تللي دي چې لارې د چا کومه لار خلاصه وه.
انوري صاحب دا لومړی وار دی چې له دې ولایت نه د داعش موجودیت احساسي که څنګه؟
بله له دې وړاندې هم په چپه دره کې یوه حمله شوې وه خو هغه دومره زورور نه وه د چارواکو او د خلکو په وړاندې خو دغه د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې چې کومه جګړه نن پیل شوې دا وي دې ته وي ډېر خلک راټول شي د داعش یا د اسلامي دولت ډلې کسان راټول شوي او دوی سخته جګړه پیل کړې ده. که څه هم چې مستمین وایي چې جګړه برید په شاته هم بول شوی دی خو اوس هم
ډیره زیاته مننه انوري صاحب. درنو دوستانو وام اوریدل چې د کونړ په د سوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د یونیسف ادارې ترمنځ د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدمتونو برابرولو په برخه کې د سباندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل یادې پیسې به په راتلونکو دوو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدمتونو د برابرولو په برخه کې ولګوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورت کې اورو.
په داسل کې چې د هیواد د لرو پرتو سیمو اووه څلوېښت سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحي خدمتونو د برابرولو خبره کوي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبې په ورځ له یونیسف ادارې سره د څه باندې درې څلوېښت میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل د دغه وزارت د پلان له مخې به یا د پیسې د دوو کلونو په موده کې مصرف او ورسره به په یاده برخه کې د خلکو ستونزې تر ډېره هوارې شي.
د پلان مجموعي مبلغ 3,295,000 امریکایي ډالر ده چې د درې وزارتونو لخوا به په 2013 او 2019 کالونو کې به په کلیو مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په افکاری به مصرفیږي.
خغل کریمی وای د دغه پلان په عمل کې دوسر به پاک لیو بندو کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی لا درې پنځو سلنه نه درې ویته پورته شي. د نوموړي په خبره دغه پلان په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، فراه، بادغیس او غور ولایتونو کې پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د شمیرون له مخې اوس مهال د هیواد د ټولو وګړو 15% پاک اوبو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د روغتیا چارو متخصص ډاکټر منور شابیا حفظ الصحې او پاک اوبو ته نه لاسرسی د خلکو اساسي ستونزې یادوي او په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو هم په وار وار په حکومت له دې امله نیوکې کړي چې د دوی اساسي ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي پلان لري چې تر 2030 میلادي کاله پورې د افغانستان د کلیو ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازی عادل خضر د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل پاک اوبو او حفظ الصحې خدمتونو ته د خلکو لاسرسی مهم دی او په یاده برخه کې د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړ. دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د حکومت ملاتړ وکړو. موږ د حکومت سره خلکو ته د پاک اوبو او حفظ الصحې خدماتو د برابرولو په برخه کې ګډ کار کوو. موږ خوښ یو چې حکومت په 2019 میلادي کال کې له خپلې بودجې نه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کارونه وکړل او هیله ده په 2023 میلادي کال کې هم همداسې وشي. اغلی خزر وایي حکومت او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره هڅه وکړي چې حفظ الصحې او پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه هوار شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ایران سپاهی پاسداران ځواک نن وویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې ځپلي. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو په اړه نن ځانګړي غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حالی د رضوان مراد په ریپورت کې و.
د ایران سپاهی پاسداران وی په دې هیواد کې د حکومت ضد وروستۍ مظاهرې او لاریونونه ځپلې دي. د سپاهی پاسداران په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بل شوه. د پارلمان غړو د وروستیو تحولاتو په اړه د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحماني فضلي، د استخباراتو وزیر محمد علوي او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمېر وکیلانو د وروستیو مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وی مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفادې خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه خبر خمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راووتل او غونډې او لاریونونه یې تنظیم کړل. سره له دې چې د ایران حکومت د رسنیو لخوا د مخالفانو د مظاهرو پر خپرېدو بندیز لګولی دی، خو د ازادي اروپا د ازادي راډیو د فردا څنګه وایي کره راپورونه ورته رسېدلي دي چې تهران په ګډون په نهو ښارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې تر اوسه د 200 کسانو د وژل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. وروستۍ مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، ورو ورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاڅون بدل شوې چې حکومت یې له لوی آزمون سره مخ کړ. بل ورته د ایران 1400 اصلاح غوښتونکو مشرانو په ګډه اعلامیه کې د حکومت دا ادارت کړ چې ګواکې وروستۍ مظاهرې د پردیو لخوا تنظیم شوې دي. اعلامیه وایي په مظاهرو کې د پردیو د لاس لرلو په اړه د حکومت ادعا ایرانیانو ته سپکاوی دی او دا د دې مظاهرو له اصلي سببونو څخه سترګې پټول دي. خو د اصلاح غوښتونکو هغه څه چې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا او ځانګړي ډول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسوهنه بللې ده رد کړې ده. له هیواد څخه بهر یو شمیر ایرانیانو بیا پرون په هاګ، همبورګ، ستاکهولم، لندن او برلین کې هم د ایران د سفارتونو مخته مظاهرې وکړې.
وخت 3:13 شوي. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل شوی دي. شمیم خان کټه وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دیاک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د غزنی امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. په هرات کې نن 2 کسان وژل شول. د امنیه قومندانۍ وایاند وایي چې وژل شوي کسان په یو موټر کې سپاره و چې وسلوالو په ډزو وژلي دي. د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي، د ایران خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ دغه ناکراری له ماتې سره مخامخ کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ 11 شهزادګان نیول شوي دي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي د 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې تریتم سول چې د تیلو بروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې لیوي بلې بروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د زمبابوي په وړاندې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نومونه اعلان کړل. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله به د زمبابوي سره 15 ورځنۍ او 2 شلوریزې لوبې وکړي. په اعلان شوو لوبغاړو کې کریم صادق، حمید حسن او شهزاد محمدي هم لوګدې مودې وروسته بیرته په ملي لوبډله کې حصول شوي دي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او تر 19 پورې دوام کوي. په کابل کې د ولایتونو د منتخب لوبډلو ترمنځ د وشو سیالۍ دوام لري. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې د وشو سیالۍ هدف د وشو ورزش پراختیا او ملي لوبو ته د ولایتي منتخب لوبډلو چمتووالی دی. ښاغلی یورش وایي چې په روانونۍ کې په کابل کې د نیمروز، سابول او غزنی د وشو د منتخب لوبډلو ترمنځ سیالۍ دوام لري او هم د لوبډلو ته د وشو نوي قوانین او په دغه برخه کې نوي بدلونونه ورکودل کیږي. دغه سیالۍ یو اونۍ مخکې پیل شوې چې مش دوام کوي. او د اسپانیا د لالیگا سیلې په لړ کې نن شپه بارسلونا له لوانتا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 2:15 د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. دغه راز د لالیگا په نور لوبه کې د کابل پر وخت نن شپه 10:00 ویاریال له دیپورتیو او اتلتیکو بلباو له الویز سره د لوبې ډګر ته ځي. د لالیگا د تیر شپې په لوبو کې اتلتیکو مادرید 2-0 پر وړاندې خطفه، ولنسیا 2-1 پر وړاندې جیرونا او لاس پالماس هم 2-1 پر وړاندې ایبارتا ماتې ورکړه.
مرزی احمد زیو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ د نیم ساعت خبري خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو خبرونه د انصاف پلټه کې او ورکوښو ازانو خبرونه ته ځانګړي شوی ل ازادي رادیو سره پاتې شي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د هیڅ تر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخی په نامه یو کس ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې د کابل لوګر په لار پرته د لس جيري بزمکه د ولسی جرګې یو غړي محمد اکبر ستانګزی په زور نیولې ده د دستونزه مو د ولسی جرګې د غړي محمد اکبر ستانګزی او د کابل ولایت له چارواکو سره شریک کړه لومړی به د محمد اکبر واحدی یوسفزی او ورپسې به د کابل ولایت د مسؤلینو خبرې واوري
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه ده
واجی محمد اکبر واحدی سوزای ترخای
لکوم زای د ټلیفون کړي
د کابل ده
خا ټلیفون د پس خاطر کړو
ټلیفون په دغه خاطر کړو چې موږ مظلوم یو بیچاره یو حکومت کې سړی نه لرو چې جمع له خوانم ډیر بیچاره خلک ودا سره یو وکیل د زورګوی ده موږ د تور او لږې څلور دشت اور او خپلوان ته اور او کلی ته اور او چې دا سړی له موږ سره ژوند کوي دا د موږ وطندار ده دا د موږ وکیل ده موږ د ترای ورکه چې ته د موږ له دفاع وکړه ټول له سره سره کې دای چې وای دا خو ما اخی سره قوالی شرعي باندې
هغه موضوع لږ روښانه کړه چې څه د اوستانه سنی ولي
ځکه راشکه نه ولې په چرخاو کې ټول کې وداني کړې ده دیوال پکې ویلې ده
دا چا پکې وداني کړې
اکبر وکی اکبر ستانګزای
څومره وخت کېږي چې ستاسو مکه نیولې
دا دوه درې میاشتې کېږي چې دغه کار کړی ده دا درې میاشتې کې موږ منډې وایو هر دروازه ته ورځو هر شورا ته ورغلو ولسوالۍ ته ورغلو د موږ غږ چا نه ده اورېدلی سیزه وتللې هلته خو د همځکه کې وګرځېدل وه باډیګاردان را ته راځي ته څه شي کوي چې ګرځې والله چې وکیل امر راته وکړي دلته د سل ورمي اولم ماښام اوس به مې وولې خو زه خو اوس تا مقابله نه شم کولی خو بله ورځ خدای مهربان ده چې زه بیا د اختانه پوښتنه وکړم د وکیل نه پوښتنه وکړم
دا ځمکه څو جریبه ده
دا لس جریبه ځمکه ده صاحب
ته د دې ځمکې د ملکیت قانوني اسناد لرې
اسناد هم لرو پنځه ویشت کاله کېږي دا مځکه هم صاحب اخیستې ده سړی په سر ژوندی ده له هغه شاهدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده ما پرې خرڅ کړی ده دا ټول کلی شاهدي وایي چې دا د حاجي اکبر څرخی ځکه ده ستانګزی ظالم ده جابر ده نو دا د چا خبره نه مني صاحب ته ما کور کې جوړ کړی ده او ځکه مې کې خرڅ کړی ده په دغه ځای کې کوی مې کې ښکوله یا څل موټر ټینګ مې ځکه ښکوله په دغه ځکه کې دا ټول کله دا د خبر تایید کوي چې دا ځکه د حاجی اکبر سرخی ده
تاسو کله محمد اکبر ستانګزی سره مخامخ خبرې کړي
هو ستانګزی چې ورزو ستانګزی وایي چې وروره ما دا دوه میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې ما اخیستی ده د مامو صادق د ورور له وکیل نه مې اخیستی ده ما ورته وویل چې وکیل صاحب دا خو قانون په جهان کې نشته چې یو شی خرڅ شوي پنځه ویشت کاله مخکې او ته وسوایې چې ما بیا تکراري اخیستی ده په جهان کې او په اسلام کې او په شریعت کې خو دغه قانونونه نشته زه دغه څلور پنځه ثبوت لرم چې یو مې کور پکې جوړ کړی بل مې ځکه کې خرڅ کړی ده هغه مځکه مې په سړي باندې څرخی باندې خرڅ کړی ده هغه څرخی په بل چا باندې خرڅ کړی ده دوه ثبوته سل موټر ټینګ کړه چې وایي ده دا درېیم ثبوته چې کوایې مې کش کړی دا څلور ثبوته پنځم ثبوته دا چې دا ټول کلی ټول شهیدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده
دا ځمکه تا له چا نه اخیستې وه
دا مامور صادق د محمد علي خان زوی د ساق د شیوکوی ده
خا محمد صادق پوخا د ځمکه پتا خرڅه کړې وه او اوس په محمد اکبر خرڅه کړه
دغه نه خرڅ کړی ده ستانګزی وایي چې ما د مامور صادق د ورور له وکیل نه اختیار او کار کېږي چې ما اخیستی ده نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب محترم نه قانون منه، نه شریعت منه، نه دلیل منه، نه در ما دقیقه کم ثبوت خبری چی در تکرون در سال پینزه خبری چی در ما کرده که جون کلای دا او مامزه کده که خرد کلای دا او دا خلق کل شایدی وی او سل وطر تیگه نکیه چوالای دا دقیقه یو خبری تو در ما نمنه یو دا خبر خبر بینوالی دا چی در یو کل کیگه چی در غمزه کمالی در مامور صادق لی رول وکیل نافیزه دا پو کن جهان که دقیقه سی نرخ و دقیقه سی قایده و دقیقه سی قانون دا که او رمزه که پینجیویس کالا مخ که خرسی وی بیا بایلی پینجیویس کالونا دقیقه سی زراوه سایل که تا خونده پیده سی چی که وکیلی او تا دی وکیل سوی دی غصب دی پارا دی ظلم دی پارا دی جبر دی پارا وکیل سوی او دی دولت رنگ بده
دا مشکل ما دا کابل والی تر رسوله
دا مشکل والی ته رسوالی دا موږ څوک والی ته نه پرېږدي هغه غریزان چې وشي بېرته سپین راته وباسي
دا ځمکه چېرې واقع ده
دغه د خوش نه چې سړی ځي ټانګ عزیز اوټاک راځي د ټانګ عزیز اوټاک نه چې تېرېږي پاس باغ د شهزادظفر ده ټیپ دغه مځکه د ما ده چې اوس د اکبر ستانکځای دغه د ما مځکه دیوال کړی ده خښتې کې لګولې ډېر لوی دیوال کې ویلې ده یو دوه لکه درې لکه خښتې پکې مصرف کړي دي
دا مربوط د ولایت لوګر ده
نه دا مربوط د کابل ده او د بګرامي د ولسوالي ده سه
خا ولسوال د بګرامي سوي
ولسوال د بګرامي چې ورغلی هغه ولسوالو کا کښینو او هغه باندې موږ زور نه وسی کې وکیل اکبر باندې
د انصاف پلټه کې
د دې ادعامو د ولسی جرګې لغړی محمد اکبر ستانکزی سره شریک کړه ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې دا ادعا بی بنسټه ده او د دې هیڅ ازمکه نه ده غصب کړی او غاصب نه ده ستانکزی دا هم وویل چې عدلی او قضایی ارګانونه شته او ادعا کوونکی د خپل ادعا ورسره شریک کړي دغه ستونزه مو د کابل د والي له ویاند ښاغلي نبی الله پیرخیل تر غوږه ورسوله جناب پیرخیل د محمد اکبر په نامه یو کس ټلیفون کړی دی چې د دې تقریبا لس جریبه ځمکه یو بل کس غصب کړي کدا سي قضیه کابل ولایت ته راورسیږي په حق له سجرات کیږي
جناب سن صاحب تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم د کابل ولایت ادارې یوازینې موخه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول دي او د خلکو حقوق او خوندیتوب ته کار کوو دا خو یوه حقوقي موضوع د محمد اکبر محترم ورور د کابل ولایت مقام ته مراجعه وکړي موږ کابل ولایت مقام کې د حقوقو ریاست لرو موږ به د دې موضوع حقوقو ریاست ته ولیږو هغوی به د قانون په رڼا کې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به د دوی موضوع وڅېړل شي موږ د حق طرفدار یو هر چا حق چې وي باید حق حقدار ته ورسول شي په دې اړه باندې موږ اوس نو مخکې له دې نه موږ تصمیم نه سو نیولی او نه هم څه ویلی سو دا کس د راسي کابل ولایت مقام ته د مراجعه وکړي موږ به یې موضوع د حقوقو ریاست ته ولیږو او یا حقوقو ریاست ریسف سره به خبرې وکړو چې موضوع یې څه ډول ده څه ډول قرار لري د قانون په رڼا کې به یې ستونزو ته انشاءالله رحمان رسیدګي وکړي
جناب پیرخیل په خاطر دې همداسې قضیو سره مخامخ شوي یاست او څه اقدامات په دې سه کې شوي او نتیجې سوې
د کابل ولایت اداره د کابل نوی رهبری د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې منګه جدي او د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې باندې موږ اقدام کوو او په هیڅ صورت د ځمکو غصب د کابل ولایتي ادارې ته د منلو وړ نه دی جناب سین صاحب تاسو به تر معلومه ده موږ تاسو په افغانستان کې محکمه لرو څارنوالۍ لرو دغه راز د حقوقو ریاست لرو دغه موضوعات کراغلي هم دي چون ولایت مقام په دې باندې سم د لاس پریکړه نه شي کولی موږ دغه موضوع د حقوقو ریاست لیږلی هغوی تړلی دي بل اخره موضوع څارنوالۍ څخه محکمې تلل ده او د هر چا حق څه سوی ده حق اقدار د سپارل سوی ده موږ د حق طرفدار یو په ټوله کې د کابل ولایتي اداره موخه یوازینۍ موخه ولسونو ته او خلکو ته خدمات وړاندې کول دي موږ د ولسونو همکاري هم غواړو په دغه ورځ په هیله باندې چې حق اقدار ته ورسیږي
ډیر زیات تشکر
مهرباني
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی په نامه یو کس وویل زمکه د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزی غصب کړي ستانکزی دا ادعا به بنسټه ګڼي او د کابل ولایت چارواکي وایي چې د زمکه مدعی د دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزې په قانوني ارګانونو کې وسیړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستول دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جوزالحق والا زوی دی، د اول مشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبرې فون له شکارګا هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ راسره دی، اتلس ورځې کېږي زما سره راسره دی. په چپه پښه یې خوږ ده، ډېر خوارخۍ پازام دي. ایمرجنسي او روغتونو سور سلیب ګونو ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه یې علاج یې نه ورکوي. که د هر چا وي زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسي. 0 4 4 3 3 9 3 5 سلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه، 2.5 کاله کېږي چې ورک دی. د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام مقدسه نشر کړي، او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی. او که نه فرض موږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 3 5 بل شمیره ده 0 8 3 5 1 9 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ما ته نه دی معلوم، خو ما خبرې د ټلیفون له لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه 10 کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 3 5 2 1 1. یا یې تکراروم، 0 9 8 9 3 5 2 1 1. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولای شي د دوی قریبان شي، دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورک حالز وروسته تر 10 کالو ما ته درک معلوم دی. د ټلیفون د لارې څخه ما د دوی سره خبره کړې ده. دا یو ځای بند دی په پولیس څخه کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله دا یې نوم تکراروم دا چې د ولایت ځان پوښتنه مې نه ده کړې احمد شاه ولد ذبیح الله زما د ټلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د غریبانو سره په لین کې سم وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یا ورې بیا وایم 0000243481 همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
دا وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم ما یو غادي خلیل احمد په نامه دي نو دا څلور دغه میاشتې چې اورک سي نو کار څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دا چې پونځ راځي زنګ راوي صفر اویا اچا یو دیش سلور دیش دوا شمارا یو چل جاوا سفر آیا اچا یو دیش سلور دیش دوا وسلام
السلام علیکم د پکتیکانا خبر کوم تورجان سمرزین د پکتیکانا خبر کوم مو یو بیا کاز ورکړل مستوخان میزي چې ورک د بختورجان واڅ کارکیز د کور نه درکه ده کمر یاد نه کی اچھا درکیز به دیش مې راځم ته زنګ وږي سی پرو وسه ونه نیوی فرسته ونه نه صدو ته واتا یا د دیش مې را سی پر و نه نه سپاج یو نه تلور اتات کار چ معلومات کی دی الری یعنی دې دیش مې راځم زنګ وږي وسلام
بله سلام علیکم محمد خبر پنامہ دوا تقریباً معلومات رہتی معلومات سلام
زمامت ویب د زابل ولایت شاجیل او لسواری د عظمت لري څه خبره کوم لکه امامت قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیش کولو سپورټ کولو په شاو خاطر د لټول مې چې څل کور نه درکته وي د کڅوړې په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوې پلا دې چې فازاب ده دې خوښي نه دې درځانه ده سلام علیکم
الو سلام علیکم زه غورما شین ولسوالی د بازش ولایت مو ان شیرین میزم ما ورود کله کنده ولایت د یو سره یو میا شوشل کی کیتلی خو خواري نه درا کته دا یی دی اعلان تا ور کوي دوی درې څلور ان کی شماره سپر و اته دوا ور دوا سپر و اته دوا ور دوا و دوا اته سپر و بل شماره سپر و اته نه پنځه سپر دوا ور شپږ و دوا په دغه شمارو کې زه ووی وسلام
السلام علیکم زه د آزادۍ راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه مو جوړ وای ځان دې د ورماشت ولسوالۍ اورر کې کوي څوک مو څه معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سپر و اته نه بیا اته دوه درې واره و یو و اخرانه السلام علیکم
ریا السلام علیکم زه محمد نعیم و زابل ولایت نشم زه د سوالی د څرګندې د خبره کوم ما یو ورو محمد حسین د دنیا سکیش نه دا راکړتو د کار چاته معلومات یا ورسره یې کار سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته د فن ناوکه بزاوه
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانیم د بلوچستان کوټي څخه خبره کوم. خانودیسم نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نومېږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار. نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شرنی جم ترلاسه کی. نو که 0 3 1 4 8 0 1 00 1 ډیر مننه.
اور السلام علیکم. دروازګان د وخت د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیم محمد نیم نمیرم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسرت فکر مرحوم زوی دی. دا ډیر وختونه کیږي چې ورک دی تقریبا 15 کاله کیږي چې ورک دی. غواړم چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکړل پر دې باندې ډیره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې وای غواړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 5 4 4 4 5. دغه زما شماره ده. کولای شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی. زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي، د کور څخه تللي په مدرسه کې، د مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو ته رقابل رسی وله. نو اوس نظره کړي که چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا لدلي یا پېژني مسجد پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ وهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 0 5 3 0. بل نمبر 0 5 4 9 4 6 5. او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 9 5 3 0. یو وزن در کې مصطفی دغه شماره باندې کثیر مصطفی معلومات تلاش را کی دی. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د ورکسو زنه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورکړې که څو کوم معلومات لري په دغه شمیره دي خامخا ټلیفون راته راوکی. شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو فیل.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د ملارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشد ولسوالۍ د کشتنې د کلي که ما دغه غږ اوري او یو ترهیې اپلارې محمد نمېږي ترهیې که محمد نمې بل عبدالکریم نمېږي او ته ما دغه لمبر ورکړی چې 0 2 1 0 4 9 0 5. که دغه نمبر دی ازادۍ د راتلین او تنشر کوي چې دا یې واورې ما ته زنګ ووایي چې موږ دوی ارتباط سره پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم 0 1 0 4 2 1 9 0 5.
السلام علیکم. زه امیر دلتانه د پاکستان مسلمان تاسو ته ټلیفون کوم.
زما یو وخت شی دی چې نن مینه محمد حکم تره کړی ده. کندهار اوسېدونکی د درې څلور کاله کېږي زما ته یې په د مرګو د ژوند درک نشته. که چاته معلومات یې ما ته به دا شمېره ټلیفون وکړي 0002 3 1 9 10 1 5.
السلام علیکم، زموږ ولایت د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، په شاکرنا باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې ندراکه دی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې. دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نه شر کې او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر اوسه یو اچا 138 3 3 نمبر بیا تکرارو. پر اوسه یو اچا 138 3 3. که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
جمعه خان د هلمند ولایت د کشر ولسوالۍ څخه سیسره پته ناستم. موږ یو ورک عزیز دی چې هغه چې کور نه نیږي دوه کاله کېږي چې د کورن له اندره کوي او هېڅ پاتې د مرګ یا د ژوند د موږ ته نه کېږي. د کمهار مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی